دیوزوری ادامه دارد. حالا هم با سال محمد، سال باشید آقای، سال خوش آمدید.
دیر مننه ستار پروغل تاسو هم مننه او د ازادی رادیو اوریدونکو ته از ما لخوا سلام. د ازادی رادیو بلې او ساته خبرونه پیل سوی چې تر 9 بجو دوام کوي. پوره پرونی کوي چې د فوز راتوي پلس ولایتونو کې تازه پوځي عملیات پیل کړي چې تر اوسه په نتیجه کې تر 500 زیات وسلوال وژل سوي دي. نن د شنبه د سلواغیا دلوي 10 د جنوري میاشتې 28 پیل کې د دې سات مهم خبرونه وړاندې کیږي. د ملي امنیت شورا وایي په بلخ ولایت کې وروستۍ پیښه څیړل کیږي. وسلوالو طالبانو په سرپل کې د یوې ګرځنده روغتیایي ډلې 15 غړي خوشي کړل. د چین چارواکي وایي چې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر 2200 کسانو ته زیات شوی دی. د ملي امنیت شورا وایي په بلخ ولایت کې وروستۍ پیښه به څیړل کیږي او په راتلونکي کې به د دغه سې پیښو مخه نیول کیږي. سلګونه کسانو پرون په بلخ ولایت کې مظاهره وکړه او وی ویل چې د شنبه د شپې ناوخته د بلخ ولسوالۍ په بوکا کلی کې د افغان ځواک په بمباری کې د یوې کورنۍ لشتر لږه وغړي وژل سوي دي. د ملي امنیت شورا دفتر تیره شپه په ټویټر کې لیکلي چې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په بلخ ولایت کې پرون د قربانیانو له کورنیو سره په کتنې کې د دې پیښې د څیړلو ډاډ ورکړ. د مظاهره چانو یو تنظیمونکي خیبر امیری د پوځیانو هغه عملیات چې پکې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي وحشت وباله. بل خو د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د ادعاو د څیړلو لپاره سیمې ته د حقیقت موندنې یو هیئت لیږي. د سرپل د روغتیا رئیس وایي وسلوالو طالبانو په دغه ولایت کې د یوې ګرځنده روغتیایي ډلې 15 غړي خوشې کړل. ډاکټر نور احمد سقزی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل دغه روغتیایي کارکوونکي 12 ورځې د طالبانو سره برمته وو. په دوی کې یو ډاکټر، یو قابله، یو نرس، یو واکسیناتور او یو موټر چلوونکی شامل وو. د مخالفانو تر ولکې لاندې سیمې کې اوسم زموږ کلینیکونه پرانستې دي. د روغتیا رئیس ونه ویل چې دغه کسان د کوم جوړجاړي په نتیجه کې خوشي سوي او که څنګه. وسلوالو طالبانو هم د دې موضوع په اړه تبصره نه ده کړې. دغه 15 کسان په کوهستانات ولسوالۍ کې چې له 4 کلونو راهیسې زیاتې برخې د طالبانو په کنټرول کې دي، د دې ډلې لخوا نیول سوي وو. د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ملي لوبډلې لوبغاړو د پاکستان په وړاندې د مسابقې لپاره چمتووالی پیل کړی. دوی پرون یکشنبه د جنوبي افریقا بنونی ښار ته رسیدلی چې تمه ده د جمعې په ورځ پکې له پاکستان سره مسابقه وکړي. د پاکستان او افغانستان ټیمونه د 2020 میلادي کال د کوارټر فاینل یا د اتو غوره ټیمونو پړاو ته د لار موندلو لپاره مسابقه کوي. د 19 کلونو د ملي ټیم سر روزونکي رئیس احمدزی پرون ویلي چې د پاکستان ټیم وار له مخه د افغان ټیم له فشار سره مخامخ دی.
پاکستان سره دینه مخ کې ګومان کوم چې 15 شپږ وړي چې په 19 کلونو ساتو باندې موږ سره مخامخ شوی دی. په ټولو کې دی ماته خوړلې ده. بیا چې موږ بسمنان چې سره کم بیٹنګ کوي یا موږ بولرانو چې سره کم بولینګ په دغه ټورنمنت کې وکړو، نو ظاهر خبره ده چې پاکستان باندې به ډیر فشار وي او د سي اندازه هم موږ د لګي چې هغه ټیم بل فشار لاندې وي. خو دغه د فشار به موږ ګټه واخلو، کوشش به موږ دغه کوو چې موږ یو نارمل حالات سره موږ میدان ته لاړ شو.
رئیس احمد زی چې د افغانستان د کرکټ بورډ پر فیسبوک پاڼه بشپړه مرکه خبره سوي ویلي چې تر وروستي هدا هڅه کوي افغان ټیم بریا خپل کړي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ټیم د 2020 میلادي کال په نړیوال جام کې کوربه جنوبي افریقا او متحده عرب اماراتو ته ماتې ورکړه. تیر جمعه د کاناډا په وړاندې مسابقه د باران له کبله ونه سوه. افغانستان کله پاکستان څخه لوبه وګټي په نیمه پای لوبه یا سیمی فاینل کې به له هندوستان یا هم استرالیا سره مخامخ شي. د چین چارواکي وایي په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر 2200 او د مړو شمیر 80 کسانو ته زیات شوی دی. د چین د روغتیا وزیر ما ژیاب وی پرون ویل چې کرونا وایرس په سرعت په خپرېدو دی. هغه په یوه کنفرانس کې اندېښنه وښوده چې د دې وایرس د مخنیوي لارې چارې له ننګونو سره مخامخ دي. د چین تر څنګ په تایلند، استرالیا، متحده ایالتونو، کاناډا او فرانسې کې هم په دې وایرس د خلکو د اخته کېدو پیښې ثبت شوي دي. د امریکا ګډه قمندانۍ وایي چې د عراق په پلازمینه بغداد کې تیر ماښام د امریکا د سفارت ودانۍ ته څیرمه 15 توغندي لګیدلې چې مالی او ځاني زیان یې نه دی اړولی. دا پیښه په داسل کې وسوه چې په بغداد کې د اداري فساد، د عراق په چارو کې د بهرنیو د مداخلې او په دغه هیواد کې د امریکایي پوځیانو د حضور پر خلاف مظاهرې روانې وې. د عراق صدر اعظم د توغندیو دغه حمله غندلې ده. عادل عبدل مهدی په یوه اعلامیه کې د ټولو ډیپلوماټیکو ادارو د خوندیتوب لپاره د عراق پر تعهد ټینګار کړی. د جنوري پر 21مه هم د امریکا سفارت ته نږدې درې توغندي لګیدلي وو چې ځاني زیانې نه واړولی. سفارت د بغداد په زرغونه ساحه کې پروت دی چې امنیتي تدابیر پکې شدید دي. په همدې حال کې ایران پلوه مظاهرهچیانو د ډسمبر پر 1 په بغداد کې د امریکا پر سفارت حمله کړې وه. دوی د امریکا پر هغه هوایی حمله اعتراض کړی و چې د ډسمبر پر 9 یې په نتیجه کې د هغې ملیشه ډلې 25 غړي ووژل سول چې ایران یې ملاتړ کوي. د اوکراین پوځ وایي په ختیځه سیمه دونباس کې 2 سرتیري په جلا پیښو کې وژل سوي او 2 نور ټپیان سوي دي. پوځ پرون په ویلامه کې وویل چې یو سرتیری په یوه وسلوله نښته کې وژل سوی او بل ټپي سوی، او په بله پیښه کې د یوې منفجره وسیلې په چاودنې کې بل سرتیری ووژل سو او یو تن ټپي سو. د اوکراین د پوځ په اعلامیه کې د دغو سرتیرو د هویت او د پیښې د دقیق ځای په اړه څه نه دي ویل سوي. روانه میلادي میاشت د وژل سویو اوکراینی سرتیرو شمیر 1100 ته رسېدلی، حال دا چې په ډسمبر میاشت کې 2 سرتیري وژل سوي وو. د اوکراین د دولتي ځواکونو او روسپلو بلتون غوښتونکو ترمنځ په هغه شخړه کې چې د 2014 میلادي کال په اپریل میاشت کې پیل سوې تر 1200 زیات کسان وژل سوي دي. د امریکا د باسکټبال ملي انجمن وتلی لوبغاړی کوبی برایانټ په کالیفورنیا ایالت کې پرون د څرخي الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې مړ سو. هغه چې د باسکټبال په برخه کې 15 وارې اتلولي ګټلې او 2 وارې د المپیک د سرو زرو میډالونه خپل کړي 40 کلن وو. چارواکي وایي له برایانټ سره 4 نور کسان هم په پیښه کې مړه سوي دي. دی د خپل نسل د باسکټبال تر ټولو سترو لوبغاړو ګڼل کیږي. کوبی برایانټ خپل ډیر وخت له لاس انجلس لیکرز ټیم سره تیر کړ او د 2000، 2001 او 2002 میلادي کلونو په لوبو کې اتلولي ګټلې وه. په افغانستان کې د سهار 8:00 سوې. افغانستان دفاع وزارت وایي په لسو ولایتونو کې تازه پوځي عملیات پیل کړي. یو پخوانی جنرال وایي
در اخره چې خبرې دي د افغانستان د دولت سره وکړه او دغه اوربند ومني، نو په دې خاطر ضرورت چې دغه کارونه زیات شي.
په بلاپور کې اوري د زړه د سوري شاوخوا 10% سب سوي ناروغان د روغتیي اسانتیاو د کموالي په وجه مري. په کندوز کې د زعفرانو کښت زیات سوی دی. په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې په چین کې په کرونا وایرس د مړو شمېر 80 کسانو ته زیات سوی. د خبرونې په دویمه نیمایي کې 2 اونیزه پروګرامونه خپرو، د انصاف پلټ کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. سی ازادي رادیو ته غوښیست د خبرونه د سر موضوع راخلو. د افغانستان دفاع وزارت وایي د 2 ورځنیو عملیاتو په نتیجه کې 150 مخالف وسلول وژل سوي او دا شمیر په زیاتېدو دی. دا خبره د دغه وزارت مرستیال بیان تیر شپه ازادي رادیو ته وکړه. هغه زیاته کړه چې په لسو ولایتونو کې تازه پوځي عملیات پیل سوي او هدف یې دا دی چې د پسرلي تر پایله طالبان د بریدونو توان له لاسه ورکړي. وسلولو طالبانو هم په تیرو 24 ساعتونو کې په بیلابیلو عملیاتو کې افغان پوځیانو ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کړې ده. سپیولا ستانکزی او نور تفصیل.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د ژمي په موسم کې د افغان پوځیانو لخوا تازه پیل شوي عملیات په چټکۍ روان دي. د دفاع وزارت مرستیال ویاند فواد امان ازادي راډیو ته وویل افغان پوځیانو په شاوخوا لسو ولایتونو کې ځمکني او هوایی عملیات پیل کړي او په 2 ورځو کې 150 وسلوال مخالفین وژلي.
در مجموع در 24 ساعت گذشته 13 عملیات تهاجمي تصویبي.
په تیرو 24 ساعتونو کې په لسو ولایتونو کې موږ د ترهګرو په اهدافو ټول ټال 14 تصویبي او تهاجمي عملیات او 12 هوایی بریدونه کړي. 150 ترهګر وژل شوي او 14 نور ټپیان دي او همدارنګ 15 نور ژوندي نیول شوي. دا عملیات په بادغیس، بلخ، هلمند، کندوز، نیمروز، ننګرهار، کندهار، فراه او غزنی کې ترسره شوي دي. افغان پوځیانو داسې وخت د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات زیات کړي چې له طالبانو سره د امریکا له اوږدو خبرو لا هم کومه نتیجه نه ده راوتلې. وروستی وار د جنوري په 6مه د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد او په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر د طالبانو د مرکچی پلاوي سره چې مشري ملا عبدالغنی برادر کوي د قطر پلازمینه دوحه کې کتلې. د ارګ مانی د بیان له مخې سکاټ میلر د همدې لیدنې د جزئیاتو لپاره شنبه له افغان ولسمه مشر اشرف غنی سره وکتل او ویل چې د امریکا او طالبانو خبري روان دي او کله چې پرمختګ وکړ خاص استاذ زلمی خلیلزاد به خپل کابل ته سفر وکړي او افغان حکومت به خبر کړي. د راپورونو په اساس امریکا او طالبان دی ولند محالي اوربند او د تاوتریخوالي د کمښت په تړون بحث کوي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستيال ویان فواد امان بیا وایي د سولې پروسه په افغان حکومت پورې اړه لري او افغان پوز به تر هغه د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات کوي چې خپل وسلې پر ځمکه نه ویخي. طالبان هم ادعا کوي چې په بیلابیلو سیمو کې د افغان پوځیانو پر ضد بریدونه کړي. د دوی ویان ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې ویلي د شنبه په شپه په کندوز کې د افغان پوځیانو په پوستې په برید سره لس افغان عسکر وژلي. طالبانو په یو بل اعلامیه کې ادعا کړې چې په بلخ کې د افغان پوځیانو په یو کاروان په برید سره اته عسکر وژلي. پښتانه دلته د چیکل یوې خوا له طالبانو سره د سولې لپاره هڅې روانې دي، لبلې خوا د پوځي عملیاتو پراختیا په څه هدف ده؟ د پوځي چارو افغان کارپو جنرال عتیق الله مرخیل د دې پښتنې په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل
جګړه روانه ده، که د سولې خبرې کېږي جګړه روانه ده، طالبان هم قربان نه مني. نو په دې خاطر باندې لپاره دي چې هم له یوې خوا نه دغه یو فشار په طالبانو باندې دوی دې خبرې ته راضي شي، بل اخره دې خبرې د افغانستان د دولت سره وکړه او دغه قربان نه مني. نو په دې خاطر ضرورت چې دا فشارونه زیات شي.
ښاغلی مرخیل د افغان پوځیانو د یرغلیزو وړتیاو لوړتلل د طالبانو په وړاندې د دوی د برلاسي یو لامل وباله. دای بیا په عملیاتو کې له هوایي ځواک په زیاتې استفادې نیوکه هم کوي او وایي چې که ملکانو ته له دې عملیاتو مرګجوب لاوړي دا به له حکومت سره د خلکو واټن ډیر او بالاخره تر ګټې به یې تاوان زیات وي.
ومردل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي په لسو ولایتونو کې پوځي عملیات پیل کړي او په دغو عملیاتو کې تر 500 زیات مخالف وسلوال په تیرو 24 ساعتونو کې وژل شوي دي. د افغانستان یو پوخوانی پوځي جنرال عتیق الله امرخیل وایي چې پر طالبانو د فشار راوړلو لپاره دفاع وزارت عملیات چټک کړي دي. ښاغلی امرخیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو پر وړاندې د عملیات ګټور وبلل. له ښاغلی امرخیل سره سفی الله ستانکزی مرکه کړي او لومړی د عملیاتو د پایل په اړه د هغه نظر پوښتلی.
یو فشار په وزارت دفاع باندې هم داسې فشار و چې دوی جرمني عملیات نه کوي په ځمکه کې مخالفین یې دغه چې افغانستان یا طالبان دي هغه پاکستان ته رواني او د دې لپاره ښه مناسب وخت ده. د دې د خاطر داسې معلومه ده چې د میزان د میاشت سره په دې خوا وزارت دفاع خپل زهرات نیول او دوی یو څه لاسته راوړنې لري او داسې کنې لري ځکه چې د افغانستان پوځ تجربه زیاته شوې ده او محسوم قمندوګانې نو دوی ډېر ښه عملیاتونه اجرا کوي. هر عملیات چې کېږي په مخالفینو باندې دا باندې هغو په روحیه باندې ډېر تاثیر کوي. اوسېندره داسې لیدل کېږي په دغو وختو کې یعنې زمونږ پوځ پیاوړی شوی ده او عملیاتونه یې ډېر دقیق دي او ښه لاسته راوړنې هم لري. واقعاً
ښاغلی جنرال، راپور والته چې په یو کال کې په هوایی حملو کې ډېر زیات تلفات اوښتي وو ملکیانو ته او آن دغه تلفات دغو تلفاتو په نسبت زیات دي چې مخالفینو اړولی دي، څه فکر کوئ که په هوایی حملو کې چې اوس هم د همدغو عملیاتو یوه برخه ده دقت ونه شي بیا به همدغسې تراژیدي تکرار وي که څنګه؟
ولو که ډېر مشکل هم وي او ډېر طالبان هم وي هم ملکي خلک له بینه وي هلته به دوی قتم د هوایي ځواک نه کار وانه ځمکني ځواکونه یا د هغې وسلاو نه کار واخیستل شي نو صحیح هدف واړه هدف له بینه وي. اما د تلفات ملکي ته اړول معنا دې نه ده چې خلک د دولت نه جدا شول، دولت نه لاړې، بیا نو په چا باندې حکومت دی. دا خو ډېره مهمه خبره ده، بار بار دا خبره دي چې د هر واړه هدف لپاره تاسو د هوایي ځواک نه کار واخلئ. هغه هدف چې ډېر مهم وي، ډېر اساسي وي او ډېر محکم وي هلته د کار ترې واخلي چې ښه تاثیر ولري. څه نفره وایي له بین راشته په تګ ملکي هدف لپاره چې یعنې به خط وظیفه خو ګرانه شي.
وسلوال طالبان هم وایي چې موږ هم په جنگونو کې افغان پوځیانو ته تلفات اړو. هر ورځ د دوی ویان په ټویټر او په اعلامیو کې دغه سیداوي کوي. په خوا کې د اصل ته په پام چې په جنگونو زیاتېدو سره به تلفات دواړو خواو ته اوړي، څه فکر کوي چې افغان پوځیان اوس هم هغه سي تلفات چې په خوا ورسېدل اوس هم ورسېږي که څنګه؟
نو په جګړه کې خو تلفات حتمي دي، مګر یو شی په نظام کې شته، هغه دغه ده چې باید په کم قوت باندې په غښتلي قوت باندې په ښه تعلیم تربیت ولري او ښه دقت په عملیاتو کې باید غټ تلفات مخالفینو ته واړوي. تلفات زموږ په اداره هم ویني، بعضې پوستو باندې فیملي شوي دي، پولیس له بینه تللي دي، بعضې ځای کې په شمال کې داسې دي نه چې په دې ځای کې د شوی دی اما دومره چې بیا طالبان وای بیا غونه نه ده هغه دی اضافي خبرې دی اما موږ خو برابر چې دولت اعلان کړي چې د پلان دی چې موږ غونه پولیس له بینه کلی او زه نو خلک هم تاسو معلومه ده چې اوس هم دی آزاد ده خلک آزاد غږیږي رادیوونه کوم غږیږي دا کوم تلفات هلته وکړي هغه ټول وایي
د نظامي مسایلو تحلیلګر پخوانی پوځي جنرال عتیق الله امرخیل و چې د دفاع وزارت د ورستیو پوځي عملیاتو په اړه څرګندونې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان استری میاشتې ټولنه وایي چې په هیواد کې د زړه د سوري شاوخوا 30% سب سیوی ناروغان د روغتیایي اسانتیاوو د کموالي له کبله مري. د دې ټولنې د مسؤلانو په خبره په هیواد کې روغتیایي اسانتیاوې محدود دي. تفصیل له خان محمد سین.
د افغانستان استری میاشتې د ټولنې مسؤلین وایي د هیواد په کچه د زړه د سوري د ناروغو ماشومانو لیست شاوخوا 15,000 ته رسیدلی، خو د محدودو روغتیایي امکاناتو د نشتوالي له امله هر کال د دغو ناروغانو څخه 30% مړه کیږي. د دغه ټولنې مسؤلین وایي د دې لپاره چې د دغو ماشومانو درملنه سربیره په هیواد کې دننه په بهر کې هم پراخه او ګړندۍ شي، هسې تیزی شوي چې دا شان ناروغان د درملنې لپاره هندوستان ته ولېږدوي. د دغه ټولنې د روغتیا رئیس سلیم بهرمن وویل اوس هر ورځ له 10 نه تر 15 پورې د زړه د سوري ناروغ ماشومان د دوی د کورنۍ لخوا دوی ته د وړیا درملنې په خاطر مراجعه کوي.
درې سالور روغتونونه په افغانستان کې شته چې زموږ عادي کیسونه اخلي، خو کوم چې له عادي اندازې نه پورته دي اړ یو چې د هند روغتون ته یې ولیږو. په ټوله کې تر اوسه موږ په هیواد کې دننه او بهر د شاوخوا 10,000 او 600 ناروغانو درملنه کړې، خو اندېښنه مو دا ده کله چې د دوی نوبت را رسیږي 30% د انتظار په حالت کې په کور کې مري.
د دې لپاره چې د زړه د سوري د ناروغو ماشومانو درملنه په هندوستان کې هم ګړندۍ او پراخه شي، د یک شنبې په ورځ د افغانستان ری میاشتې د ټولنې او کامیر هوایي شرکت ترمنځ یو تړون لاسلیک شو. د دغه تړون له مخې به کامیر هوایي شرکت هند ته د زړه د سوري د ناروغو ماشومانو په لیږدولو کې یو لړ اسانتیاوې رامنځته کړي. د دغه شرکت د سوداګرۍ د برخې مسؤول سلیمان عمر وویل
ما با مریضای سراخ قلب همکاری خواهد کردیم.
موږ به د زړه د سوري له ناروغانو سره هند ته د رسولو په برخه کې مرسته وکړو. د ناروغ ټکټ به وړیا وي او څوک چې ورسره سفر کوي ټکټ به 15% تخفیف ولري. د تړون موده 3 کاله یعنی له 2000 میلادي کال نه تر 2023 کاله پورې ده.
دا په داسې حال کې ده چې په دې ورځ په لسګونو کورنۍ چې ماشومانو یې د زړه سوري لرل افغانستان ری میاشتې ټولنې ته راغلي وې. د دوی له ډلې د پکتیا اوسیدونکي جمیل شاه او د کابل د دشت برچی اوسیدونکي محمد حسین وویل د ماشومانو روغتیایي ستونزې ورځ په ورځ زیاتیږي او دوی حتی د کامیر هوایي شرکت لخوا د تخفیف د ورکړې توان هم نه لري. د افغانستان ری میاشتې د ټولنې مسؤلینو وویل د زړه د سوري د هر ناروغ په درملنه $2,500 لګیږي چې د هند د حکومت او افغانستان ری میاشتې پر غاړه دي. د دغه ټولنې روغتیایي متخصصینو وویل د زړه د سوري علتونه د امیندوارۍ پر مهال د میندو لخوا د خپل سرو درملو او د مخدرو موادو کارونه ده. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
د افغانستان د روغتیا وزارت چارواکي وایي چې نن دوشنبه له 4 ولایتونو پرته د افغانستان په 10 ولایتونو کې تر 15 کلونو د کم عمره ماشومانو لپاره د پولیو د واکسین کمپاین پیلیږي. د دغه وزارت د پولیو د پروګرام د عامه پوهاوي مسؤول میرجان راسخ آزادی رادیو ته وویل چې د دغه کمپاین په لړ کې 9,000,000 او 3,000 ماشومانو ته د واکسین د ورکولو هدف ټاکلی، خو شي شاوخوا 2,000,000 ماشومان بیا هم د ځینو ستونزو له کبله له دغه واکسین څخه بې برخې پاتې سي. له شغلي راسخ سره نوریاس نوري مرکه کړې. نوموړی د مرکې په پیل کې د دې کمپاین په اړه وایي
دا د 2000 کال لومړنی کمپاین دی په ټول افغانستان کې پرته د دایکندي، بامیان، غور او بادغیس ولایتونو نه نور په دې ولایتو کې دا کمپاین پلی کیږي سر دیونی جمعې پورې به دوام می په دې ولایتونو کې
رسخ سم له هرات راپور لرو چې مسولین وایي چې ممکن دغه د پولیو واکسین درست تطبیق نشي ځکه چې وسلوال طالبان نه پریږدي چې کور په کور د واکسین تطبیق شي او وایي چې ممکن نیمایي ماشومان چې باید ورته واکسین ورکړل شي د پولیو هغوی له دې واکسین څخه بې برخې شي. آیا تاسو دغه کمپاین چې پیلاوه ورسره هماهنګي مو له وسلوالو طالبانو سره کړې ده چې در کنټرول لاندې سیمو کې هم اجازه ورکړي چې دا کمپاین مختلف شي؟
مګر نه یوازې د هرات په ولایت کې بلکې په همدغو ډیرو ولایتونو کې هم داسې ولسوالۍ سیمې کلي شته چې هلته کمپاین مونږ نسو پلي کولای. هغه کم لومړني راپور او ارقام چې مونږ ته راغلي دي تخمینا د 2 میلیونه شاوخوا ماشومان نو ته به لاسرسی مونږ ونسو پیدا کړلی په دې کمپاین کې، یعنې دا ماشومان به په هغو سیمو کې وي چې مونږ واکسیناتوران به دوی ته وسایل چې د امنیتیننګونو ستونزو د وجې نه واکسین به نشي رسولی. چې له هغې جملې څخه هم یو هرات ولایت دی. د هرات ولایت کې هم 3 اویا زره ماشومان هم مونږ ته دلته ښودل شوي دي چې هغوی ته واکسین څاڅکې د واکسیناتورانو په مټ نشي رسولی. نو دا ستونزه ده، مونږ د تېرو 2 میاشتو او کلونو را په دې خوا مخصوصا د دغه 2 وروستیو کلونو را په دې خوا تل هڅه م کړې ده چې د سیمې مخاورو په مټ او مرسته باندې او همداراز په لوړه کچه د ملل متحد د ادارو په مرسته باندې دغه خبره راستو چې د دولت وسلوالو مخالفینو سره هم د اوسې کومه هر ماشوم چې واسي چې د غوي قانوني حق د اجبایت ورورسل بل مرغه منګه کم د مرګوزه نتیجه ته نه یاستو رسیدلی. گرچه د تخوا په پرتله باندې چې کده څنګه ته یو څه شین سره خپل سره د چې منګه وخت یې مرکز کې د دولت د وسلوالو مخالفین د کنټرول سیمو کې پروفټای مرکز کې ماشومان او واکسین لیکو تطبیق کو، خو دا منګه تبسنه نه کوي ځکه چې پروفټای مرکز کې منګه دا نور لا کچ په خخ د واکسیناسیون د دیو جن واکسین سیمه
خراب کوي. راځه تاسو یادونه وکړل ډیرو سیمو کې خو روغتیاي مرکزونه هم نشته دا یو او بل د سیمه کې یو توافق ته تاسو رسیدلی وای چې کچيري په دغه سیمو کې چې طالبان سره مخالفت چې کور په کور ونشي مخکې ځینې توافقات شوی چې دوی کېدای شي ماشومان مثلا په جمعتون کې واکسین کړي. آیا داسې یو بل لار نشته چې دغه سیمو کې خو ماشومان ډیر ځانمنون کړي د پولیو یا د ګزند د ویروس پوراندې؟
بالکل تاسو دا فکر دا ونه وکړل زمونږ هغه ډېرې د لوړ خطر سره مخ سیمه هغه جنوبي حوزه ده چې په هلته کې د 9 پیښو نه 6 پیښې په جنوبي حوزه کې دي او ګڼ شمېر ماشومان هم زمونږ په دې جنوبي حوزه کې د واکسین څخه بې برخې پاتې کېږي. مونږ په 3 ستراتیژیو مخ ته ځو، یو کور په کور واکسین دی، یو روغتیایي مراکزو کې واکسین تطبیقیږي او ځینې ځایو کې هم جومات په جومات او کلي په کلي محل په محل کې هلته دا د کمپاینونه تطبیقیږي. خو یوازې نه لار په نوړه نړۍ کې او په نورو هیوادو کې چې هم ثابت شوی ده چې پولیو له خپل خاورې محوه کړی ده، هغه دا ده چې کور په کور واکسین په مټ باندې دا د ناروغۍ محوه کېږي او له منځه وړل کېږي.
د افغانستان د روغتیا وزارت د پولیو د پروګرام د عامه پوهاوي مسؤل میرجان راسخ ول ازادي رادیو سره په خبرو کې چې د افغانستان په ډیر شو ولایتونو کې ماشومان ته د پولیو یا ګزند ضد واکسین د کمپاین په اړه څرګندونې کولې.
مننه چې ازادي راډیو واورې.
تاسو ازادي راډیو ته غوښیست او سم د نړۍ په ځینو معتبر ورسپونو او خبرونه کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. امریکایي خبرونه فارن پالیسی په ترکیه کې د افغانستان د پناه غوښتونکو پر برخلیک لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په یو برخه کې راغلي په ترکیه کې د هغو افغانانو رسمي شمیر 1,00,000 ته رسیدلی چې په دغه هیواد کې د استوګنې اسنادو ته انتظار دي. د خبرونې په لیکنه چارواکي وایي چې له 2015 څخه تر 2019 میلادي کال پورې شاوخوا 15,000 نور افغانان چې ترکیې ته په غیر قانوني ډول اوښتي وو نیول سوي دي. د فارن پالیسی په لیکنه په افغانستان کې روانه جګړه 15 لسیزې ته داخله سوې چې د نړۍ تر ټولو له اوږدو شخړو ګڼل کیږي او لا یې سمدستي د ختمېدو نښې نه ښکاري. خبرونې د ملګرو ملتونو په حواله لیکلي د 2019 میلادي کال له جنوري څخه تر سپتمبر میاشتې پورې په افغانستان کې د ناامنیو په نتیجه کې د 892 ښځو او ماشومانو په ګډون 2,503 ملکیان وجل سوي دي. هر کال له افغانستان څخه په سلګونو زره افغانان په اروپا او نورو غربي هیوادونو کې د ښه ژوند په هیله تښتي. د فرن پالیسی خبرونه په لیکنه کې وړاندې راغلی. ترکیه افغانانو ته لنډمهاله محافظت پرته پناه نه ورکوي. دا کار د سوریه، عراق او نورو هیوادونو له وګړو سره هم کوي. د بریتانیا انډیپندنت فارسی ژبې ورځپاڼې د افغانستان د حکومت پر هغې غوښتنې لیکنه خپره کړې چې د تاوتریخوالي د کمولو پر ځای د اوربند پر ټینګولو پکې ټینګار کړی دی. د لیکنې لیکوال فرهاد نوري لیکي چې ولسمشر محمد اشرف غنی تیره اونۍ د سویس په داوس ښار کې خبرلانو ته وویل د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي کمول ګټه نه لري، بلکې د بین الافغاني مذاکرو د پیل لپاره باید عمومي اوربند ټینګ سي. د دې برتانوي ورځپاڼې په لیکنه په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو پیشنهاد د طالبانو د ډلې لخوا سوی دی. د لیکوال په باور د تاوتریخوالي کمول او د اوربند ټینګول هغه موضوع ده چې له څو اونیو د امریکا، طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ مطرح ده. د انډیپندنت فارسی ژبې ورځپاڼې په لیکنه د افغانستان حکومت له هماغه پیله ټینګار کوي چې له اوربند پرته د طالبانو او افغان دولت ترمنځ مذاکرې ممکنې نه دي. دا په داسل کې ده چې د لیکوال په لیکنه د طالبانو استازو په وروستیو کې ویلي چې د سولې مذاکرې اساسي مرحلې ته رسیدلې دي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو بهرنی مسله څېړو. د چین چارواکي وایي چې په کورونا وایرس دغه کسانو شمیر 2200 او د مړو شمیر 80 کسانو ته زیات شوی. د چین حکومت ویلي چې کورونا وایرس په چټکۍ د خپرېدو په حال کې دی او د مخنیوي لارې چارې له سختۍ سره مخامخ دي. په نورو هیوادونو کې هم په دې وایرس دغه کېدو پیښې ثبت شوې دي. سفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
د چین مقامات وایي د کورونا وایرس چټکې پراختیا اندېښمن کړي او ښایي په دې وایرس د اخته شوي کسانو شمیر لا پسې زیات شي. د چین د روغتیا وزیر ما جیاوی پرون یکشنبه وویل هیواد یې د دې وایرس په خاطر یوې حساسې مرحلې ته داخل شوی او داسې ښکاري چې د کورونا وایرس پراختیا په زیاتېدو ده. د وی موجوده اسبابو ته په کتو د دې وایرس خورېدل په چټکۍ سره کیږي. دې مسلې د مخنیوي چارې له ننګونو سره مخ کړي. متخصصینو ویلي چې موږ د دې وایرس په خاطر په یو کړکېچن حال کې یو. ما ژاوی زیاته کړه د تګ راتک بندیزونه او نور اقدامات باید په چټکۍ او کم مصرف سره د دې وایرس د خورېدو د مخنیوي لپاره ترسره شي. د چین د روغتیا وزیر دا خبرې داسې وخت وکړي چې د روغتیا د نړیوال سازمان WHO مشر تدروس ادهانوم له چینایي چارواکو او روغتیایي کارپوهانو سره د کورونا وایرس د خوریدو پر سر د خبرو لپاره پرون یک شنبه بیجینګ ته تللی. په بیلابیلو هیوادونو کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره لارې چارې سنجول شوې. تر اوسه پورې د دې وایرس په خاطر یوازې په چین کې ناروغان مړ شوي، خو په تایلند، استرالیا، امریکا متحده ایالاتونو، کاناډا او فرانسې کې هم ځینې مثبت پیښې ثبت او ناروغان قرنطین شوي. د کورونا وایرس شاوخوا یو میاشت مخکې د چین له پلازمېنې بیجینګ سلګونه کیلومتره لرې په ووهان ښار کې پیدا شوی. دغه ښار ته تګ راتګ باندې بندیز لګول شوی او ښاروالي وایي چې په ووهان کې شاوخوا 2000 کسان په دې وایرس اخته دي. امریکا، فرانسې او جاپان له دې ښار د خپلو ادباو د ایستلو لپاره هڅې پیل کړي. د چین ولسمشر شي جن پین شنبه وویل هیواد یې د کورونا وایرس په خاطر له یو کړکېچن حال سره مخ دی. صدر اعظم لی کیانګ بیا پرون د دې وایرس د مخنیوي لپاره د لارو چارو په خاطر یو غونډه وکړه او په ټولو یې د بیړنیو هڅو غږ وکړ. کورونا وایرس داسې وخت په چین کې کشف او خلک پرې اخته شول چې د نوي چینایي کال د رخصتیو لپاره میلیونونه کسان له یو بل ځای ته سفر کوي او دې چارې د یاد وایرس انتقال زیات کړی. د کورونا وایرس تنفسي سیستم کمزوری کوي او ان د انسان په مرګ تمامېږي. دوامدار والګه، ټوخی او نفستنګي په دې وایرس د اخته کېدو نښې یادې شوي. ویل کېږي چې دا وایرس ښایي له ککړو سمندري خواړو او یا ژویو انسانانو ته انتقال شوی وي. تر اوسه پورې د دې وایرس د له منځه وړلو لپاره کوم خاص واکسین نه دی جوړ شوی او ناروغان یوازې قرنطین او طبي مرستې ورسره کېږي.
تاسو ل پیغامونو
زه د ننګرهار ولایت د لالپیر ولسوالۍ د فتنور د تیم ګلدین تای سره په تماس کې مدمن ترخواست هم سره آګاه داده. زمونږ د فتنور ولسوالۍ ولسوالۍ تقریبا 3000 کورونه به لري. همدارنګه زمونږ د فتنور ګودر چې سقوط سره مخامخ کې د تمخې طالبانو د وجې زمونږ د افغانستان دولت زمونږ د فتنور ګودر بند کړی او سقوط سره مخامخ کړی چې په دې باندې د طالبان تګ راتګ کوي. خو زمونږ د فتنور په ساحه کې حکومت دولت دلته رسېدلی چې دلته هیڅوک
اخباری کسان نفی کولی از منگا دولت وسم زمان در چکنوار گودر بند کردی منگا در چکنوار تقریبا لزر کورونا سدی گودر بند تاگ نه تاگ بکو آ خلق وسم منگا دو تقریبا دواته کلوشو منگ در آن ترخام تا وزو در ترخام نبیه پور تتاویگو یعنی مارکو جلالباد سیطانی اندارنگا منگا روغ ناروغ لرو منگا مر جوندین لرو منگا سوزاگانی پر زولون خلق امدارنگا یه دو سور پی راز منگا زفا لگی دولت نزم منگا داغ وقتنه گی راز منگا چکنور گودر سیه داخله شی
تاسی ازادی رادیو تواجی است. پا دیخ پروانی که نور مسائل هم تعقیبه و خوز ده مهم و خبرونو دلندیز ده خبریدو وارده. ده ملی امنیت شوراوی پا بلخ ولایت که وروستی پیش با سیرل کیجی او پرالتون که با ده دغس پیشو مخه نیول کیجی. سلگونو کسانو پرون پا بلخ ولسوالی که مظاهره وکره اوی ویل چه دشن بیدش بینا وقت